در امریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن سه شنبه ده د دیارلسو اوو نوي کال د دلوي د میاشتې دیرشمه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 19مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې حکومت چمتو دی چې د طالبانو سره د خبرو دپاره په خپل مذاکره چې هیئت کې بدلون راوړي. د پاکستان صدر اعظم د هند نغښتې دي چې په پلواما کې د برید په حق له ثبوت وړاندې کی، او د امریکا شپاړس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د اضطراری حالت د اعلان له کبله په حکومت عریضه وکړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د الکترونیکي حکومتداري مرکز نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتداري بنیاد مو کېښودلو.
په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې له ښځو سره د کېدونکو زور زیاتی پیښې نه تړل کیږي.
دوی ته یو شرم یو ارت ګڼل کیږي چې دوی د خپل کورنۍ مشکل قضایي ارګانونو سره شریک کړي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا شپاړس ایالتونه د بیړني حالت د اعلانولو له امله په محکمه کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پر ضد عریضه کوي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تستوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د زلمی خلیزاد د حق غوښتنې په حق لچې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو دپاره د یو پراخ ملي ټیم جوړ شي. وایي حکومت چمتو دی چې په دغه ټیم کې تغییرات راولي. د جمهور رئیس نطاق هارون چخانسوري وایي که اړتیا پېښه شي د سولې په مذاکراتي مرکچي هیئت کې به تغییرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
که اړتیا پیښه سي او لازمه وي چې د حکومت په مرکچي پلاوي کې تغیرات راسي، دا تغیرات راځي، مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
همداشان زلمی خلیزاد تېره ورځ د عبدالرب رسول سیاف سره په غونډه کې د یو پراخ مذاکراتي ټیم په جوړولو تاکید کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او طالبان شپږ ورځې وروسته په دوحا کې غونډه وکړي.
طالبانو د ننګرهار بټیکوټ کې اته پاڅون کوونکي وژلي. د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ په لاچپور سیمه کې تېره شپه د طالبانو ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي وایان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې اته ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي دي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرو په کمپ کې د ماین په چاودنه کې څو کسه وژل شوي دي. د لغمان د والي نطاق اسدالله دولتزی د امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې شپږ کسه وژل شوي دي، ټول سړي او ځوانان دي او ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د پاکستان صدر اعظم د هند نه غوښتنه کړې چې د پلوامه د برید په اړه ثبوت کلري نو دوی ته دې ورکړي چې پر ضد یې اقدام وکړي. د دې راپور تفصیل به د شافیه سردار نو واورو.
د پاکستان صدر اعظم وایي چې هند د کوم ثبوت پرته په دغه برید کې د پاکستان د شکلتیا تور لګولی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ که چیرې هند پر پاکستان برید وکړي سمدستي به جواب ورکړي. هغه وویل جګړه پیل کول آسان دي خو ختمول یې بیا د یو سړي کار نه وي. هغه وویل د کشمیر مسأله باید د خبرو د لارې هواره سي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانمرګه برید یو څلوېښت هندي سرتیري ووژل چې په هند کې یې پراخ غبرګونونه راوپارول. هند له دې بریده سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله. په هندي کشمیر کې د پوز کمانډان جنرال کی جی اس دیلون وویل د موټرو پر کاروان دغه حمله د پاکستان د استخباراتو آی اس آی او جیش محمد ددلی او د پلی هاخوا تنظیم شوی و.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله ویلی دی که هند د کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد د تاوتریخوالي نه کار واخلي، د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي. بل پلو د پاکستان د بارانیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شوو اندېښنو په اواري کې مرسته وکړي.
د پاکستان مقاماتو سخت ډیپلوماټیک اڅې پیل کړی دي چې د پاکستان د منځوي کېدو لپاره د هند احتمالي اقداماتو مخاوني سي. هند په کشمیر کې د تیرې اونۍ د حمله ملامتي چې د هند څلويختو نه زیات امنیتي پرسونل پکې وو وژل شو، په هغه ګروپ باندې اچول چې پاکستان کې تیر دی. د ډیپلوماټیکو او نورو منابعو د راپورونو پر اساس د پاکستان مقاماتو د تیرې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې لږ تر لږه اویا یا اتیا سفیرانو ته په خارجه وزارت کې د دې پیښې په باره کې معلومات ورکړي دي.
هغه انتحاری بریدګر چې د ایران د انقلابی ګارد 28 کسانې وژل اوس معلومه شوه چې هغه یو پاکستانی و. دا برید تیره هفته د پاکستان سرحد ته نږدې شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس په قول ویل شوی دی چې یو پاکستانی د انقلابی ګارد په ساتونکو ځانمرګي برید کړی دی. د ایران د ګارد یو قمندان جنرال محمد پاکپور ویلی دی چې د وسلوالو یاغیانو د یوې بلې ډلې یو غړي دغه برید پلان کړی و چې هغه هم پاکستانی و. د جیش العدل په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه ډله وایي دوی په بلوچستان کې اقلیت بلوڅانو ته د ښه ژوند لپاره متوازن حقوق غواړي.
د داعش په ډله کې دغو بهرنیو وسلوالو برخلیک اوس په یو جنجال بدل شوی، ځکه چې د امریکا په ملاتړ قوتونه غواړي د سوریې په ختیځ کې د داعش د ډلې په وروستي مرکز حمله وکړي. د کردانو په مشۍ جنگیالي چې د امریکا حمایت د ځان سره لري، دوی وایي چې د داعش د ډلې 800 بهرني جنگیالي یې نیولي دي چې 200 ورسره د هغوی ښځې او یو نیم زر ماشومان هم دي او جلا ساتل کیږي. په لسګونو نور وسلوال او فامیلونه هم هر ورځ ورته روان دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ ویل اروپایي هیوادونه باید خپل ادب بیرته واخلي کنه د بند به بیرته خوشي کی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا شپاړس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په هیواد کې د عاجل حالت د اعلانولو له امله په حکومت عریضه وکړي. دا اقدام په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کېدو په هدف شوی دی. د کالیفورنیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ناوخته ایالتي فدرالي محکمې ته عرض کړی دی. په دې شکایتونو کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دی او دا پریکړه د دوی ایالتونه او خلک زیانمنوي.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو چې تر سخت فشار لاندې دی، په وینزویلا کې د یوې نوې ورځې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تبصره راده کړې ده او وایي د ټرمپ د خبرو لهن د یو نازی د خبرو لهن ته ورته دی. نیکولاس مادورو په دولتي ټلویزیون کې د ټرمپ دغو تبصرو په ځواب کې ویل چې د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د مخالفینو د رهبر خوین ګویډو ملاتړ کوي. د وینزویلا د پوز نه غوښتنه کړې ده چې د ده سره د ملاتړ نه لاس واخلي او د ګویډو تر څنګ پلوي وکړي.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسی پلوسی وایي چې هیواد د ناټو سره خپل ژمنې تازه کوي او اروپایي ټولنې ته درناوی لري. بلجیم او جرمنی ته د سفر په وخت کې نانسی پلوسی د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول د ناټو د عمومي منشي د بلجیم د صدر اعظم د اروپایي کمیسیون د مشر او نور اروپایي چارواکو سره کتلې دي. پلوسی په خپل نننۍ سرګندونو کې د امریکا او ملګرو ترمنځ د اړیکو د تقویه لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی.
د چین مقاماتو په امریکا تور لګولې چې کوشش کوي د چین د مخابراتي سکتور د پرمختګ مخه په دسه بانو ونیسي چې ګوند کې د شي چین د خپلې ټکنالوژي نه د خارجي مشتریانو په باره کې د جاسوسۍ د لپاره کار اخلي. د چین د خارجه وزارت نطاق ویل دي امریکا باني جوړي چې د چین د صنایعو مخه ونیسي. نطاق د امریکا د خبرې ظاهري او غیر عادلانه بللې دي. امریکا ویل دي ګومان کوي چې چین به هغه شبکې د خارجي حکومتو په حکومتونو په باره کې د جاسوسۍ لپاره استعمال کی چې د هوایی ټکنالوژي جوړی کړی دي. امریکا تر اوسه پورې د خپل دې ادا په باره کې هیڅ کوم سند نه دی وړاندې کړی.
یو ځانمرګي مخکې لدی چې د پولیسو په لاس کې ولویږي د مصر په مرکز قاهره کې په ځان پورې تړلي بمونه منفجر کړي دي. په دې برید کې دوه مصري پولیس وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي د برید تیره شپه د الازهر جمعه ته څیرمه شوی دی او درې کسان پکې ژوبل شوي دي. ادعا کوي چې ځانمرګي غوښتل په سیمه کې ماین خښ کړي، خو چارواکي وایي چې دوی ماین موندلی او شنډ کړی دی.
او د امریکا او چین ترمنځ روانې تجارتي شخړې د اوارولو لپاره په دې اونۍ کې د دواړو هیوادونو مرکچان مجلس کوي. سپینه ماڼۍ وایي د مذاکراتو دریم پړاو نن او سبا په واشنگټن ډی سي کې دوام پیدا کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی جنګ پینګ د تیر کال د دسمبر په میاشت کې موافقه کړې وه چې خپلې تجارتي شخړې هوارې کړي او د یوې نوې موافقې لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا حکومت خبرداری ورکړی که مذاکرات نتیجه ورنه کړي نو اوسنۍ 10% تعرفه به 25% ته زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. اوس به راسو دې رپورټ ته، وروسته له هغه چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د خبرو د متحد ځانګړي ملي مذاکراتي مرکتي ټیم وویل چې یو شمیر سیاستوال او د جمهور رئیس کاندیدانو هم له خلیلزاد سره په دې خبره کې موافق دي او په حکومت غږ کوي چې دا مذاکراتي مرکتي ټیم قوي کړي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره تر کتنې وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې ولیکل چې ملي ځانګړي او متحد افغان مرکچي ټیم ته عاجله اړتیا ده. د خلیلزاد د غوښتنې پلویان زیات کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نماندان د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په پلوي وایي چې حکومت باید قوي مذاکراتي مرکچي ټیم جوړ کړي تر څو د دې ټیم له ادرسه له طالبانو سره خبرې وشي. دا ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند شهدا محمد عبدالی وای موجوده مذاکراتي ټیم د حکومت د مامورینو دی. ادا باید پراخ ولسی وي او د ټولنې د هر قشر اساسي توپ کې وشي. دا غ ټینګار د سیاسي مشرانو پښتون هم دی.
ټیم باید تنها حکومت پکې نه، حکومت نه ماده ګامنه. تاسو سره باید وایم چې حکومت په شروع کې د سولې پروسس سره هغه څه چې باید کړی و نه وکړه، دا د سیاست خپل یو وسیله وګرځول او محدودې په حکومت پرې کړل. د حکومت مامورینې وټاکل د سولې لپاره. په داسې حال کې چې د سولې پروسه هیڅ وخت داسې نه وه. عالي شورا مو درلود. په عالي شورا کې د سولې د افغانستان مختلف قومونو مشران پکښې وو. دا ښه نه وو چې حکومت پروسه دومره کوچنۍ کړله چې فقط حکومت د څو مامورینو پرې ربط ورکړي.
د ولسمشرۍ بل کاندید فرامرز تمنا بیا په مرکچي پلاوي کې تر کمیت کیفي اړخ مهم بولي.
ما فکر میکنم که حکومت افغانستان،
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره جدي اراده نه لري. که لرلای بل ډول تخصصي ډول باید د سولې مسلې ته کتلی وای.
باید میشد.
افغان حکومت د تیر کال د نومبر په وروستیو کې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ دولس کسیز د حکومت مرکچی پلاوی وټاکه. دې پلاوی له جوړېدو سره جوخ خبرګون نه درلودل. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری وای کارتیا پیښه شي د سولې په مذاکراتي مرکچی پلاوی کې به تغیرات هم راوستل شي.
اگر ته ضرورت شوه
کارتیا پیښه سي او لازم وي چې د حکومت په مرکچي پلاوي کې تغیرات راسي، دا تغیرات راځي مشکل نسته، خنډ به پکې نه وي. شرط دا چې د سولې بلې مرحلې ته چې رسیږو نو هلته د حیات څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده.
سیاسي څیړونکي بیا وایي چې د خبرو د پیل سره قوي مذاکراتي ټیم ته اړتیا پیښیږي.
قناعت استا چې یو دغه ټیم جوړ شي چې هغه واقعا وکولی شي چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره او راتلونکي کله چې طالبان د افغان حکومت سره سوله کوي هغه سیاسي سټرکچر په پام کې نیولو سره مذاکرات پر مخ بوځي.
ام خاریان بیا دوه نظر لري.
دغه ټیمونه چې په دې دولت کې جوړیږي نو دا فکر نه کوم دا سوله راولي.
په هر طریقې په هر لارې او که په هر ټیمې موږ سوله غواړو.
زلمی خلیلزاد دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د فبروري په 15مه به یو وار بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره په قطر کې مذاکرات پیل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو تاسې په خبرونو کې هم واوریدل د هند په کشمیر کې پر پولیسو له خونړي برید او د جکپړو هندي چارواکو له خبرداري وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد به د هند د هر ډول پوځي برید جواب ورکړي. د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د روانو ناندرویو جزئیات د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سه شنبه په یو بیان کې له هند څخه غوښتي چې د پلواما د ځانمرګي برید په اړه پراخې پلټنې وکړي او زیاته کړې ده چې هند د کوم ثبوت پرته په دغه برید کې د پاکستان د ښکېلتیا تور لګولی دی.
میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں.
زه نن د هند حکومت ته وایم چې د پلواما د برید په تړاو موږ ساسو د هر ډول پلټونو لپاره تیار یو. کچری کوم پاکستانی په دې کې لاس ولري او تاسو کوم د اقدام وړ شواهد ولرئ موږ سره شریک کړئ، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه به اقدام وکړم.
عمران خان د غراز ویل که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ
کچرے ہند پر موږ د هر ډول حمله فکر کوي بیا موږ هم غچ اخلو. د غچ اخیستو پرته به پاکستان بل لار ونه لري. ورسته چې بیا څه کیږي ټول پرې پوهیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د پلواما تر برید وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د رامنځته شویو اندېښنو په هواري کې مرسته وکړي. قریشی په دغه لیک کې ویلي په سیمه کې د مخ په خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه چې یو لاغوی د پاکستان په وړاندې د هند د زور کارولو ګواښ دی د ډیره مهمه ده او په اړه یې ستاسو پاملرنه غواړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې مهال له ملګرو ملتونو څخه د منځګړتوب غوښتنه کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې ځانمرګي برید یو څلوېښت هندي سرتیري ووژل چې په هند کې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. په هندي کشمیر کې د پاوز لوی قومندان جنرال کی جی اس دیلون نن خبریالانو ته ویل چې دغه برید له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
د موټر پر کاروان دغه حمله بشپړ د پاکستان د دې هیواد استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی و. دا چې کورنۍ ارتباط پکې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کیږي. موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو.
ښاغلی دیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی او هغه د پاکستاني پوځ او ISI لخوا کنټرولیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې ده چې د دغه حملې په وړاندې به قوي عکس العمل وښيي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د الکترونیکی حکومتداری مرکز نن په کابل کې په کار پیل وکړ. دا رپورټ به وروسته واوري. خو اوس براسو د امریکا شپاړس ایالتونه د بیړني حالت د اعلانولو له امله په محکمه کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پر ضد عریضه کوي. د خبر تفصیل له سمیع الله جلال څخه واوري.
د امریکا شپاړس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په دې هیواد کې د بیړني حالت د اعلان له امله پر حکومت عریضه وکړي. دا اقدام په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د بودیجې د ترلاسه کېدو په هدف د جمهور رئیس لخوا د ملي بیړني حالت په غبرګون کې کیږي. د کالیفورنیا لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ناوخته په ایالتي فدرال محکمه کې خپله عریضه وړاندې کړه. په دې شکایتونو کې ټرمپ تورن شوی چې د ملي بیړني حالت اعلان غیر قانوني او د اساسي قانون خلاف دی او دا پریکړه د دوی ایالتونه او خلک زیانمنوي. جمهور رئیس ترامپ د بیړني حالت په اعلان سره کولای شي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د پوځ د ساختماني برخې او د قانون د تطبیق له یو شمېر نورو برخو څخه پیسې واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه د یو شمېر ایالتونو د عریضې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو محکمې ته د بیړني حالت د اعلان په اړه د شکایتونو وړاندوینه شوې وه. په شویو شکایتونو کې له محکمې غوښتل شوي چې د جمهور رئیس ترامپ ادارې ته اجازه ورنه کړي چې د کانګرس له هوکړې پرته د دیوال د جوړېدو لپاره له نورو برخو څخه بودیجه واخلي. د امریکا له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر کسان د سپینې ماڼۍ مخې ته په راغونډېدو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړه.
هیڅ بیړنۍ حالت نشته. دا درواغ بیړنۍ حالت دی. په سرحد کې بیړنۍ حالت نشته. د اقلیم په برخه کې بیړنۍ حالت دی. همدارنګه د اساسي قانون په برخه کې بیړنۍ حالت دی. د وسلو د تاوتریخوالي په برخه کې بیړنۍ حالت دی. په جنوبي سرحد کې بیړنۍ حالت نشته. نشي کېدای چې بیړنۍ حالت اعلان شي او تاسې د ګلف لوبې ته ولاړ شئ.
جمهور رئیس ترامپ وایي ځکه یې بیړنۍ حالت اعلان کړی چې دی د سرحد د امنیت لپاره د کانګرس لخوا په ځانګړي شوي بودیجه خوښ نه دی. په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړېدل د ډونالډ ترامپ د 2016 کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین یوه مهمه ژمنه وه. په هغه وخت کې ویل کېدل چې مکسیکو به یې لګښت ورکړي، خو اوس مکسیکوي چارواکي وایي دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې د سرحدي دیوال لپاره پیسې ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د الکترونیکی حکومتداری مرکز نن په کابل کې په کار پیل وکړ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د دغه مرکز د پرانیستلو وروسته هغه کسان چې له افغانستان څخه په غیر قانوني ډول بهر ته ځي د هغوی مخه به ونیول سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د الکترونیکی حکومتداری مرکز نن د سه‌شنبې په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو په کې ګډون کړی و پرانیستل شو. دا مرکز د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت تر چتر لاندې کار کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد عربي د مرکز د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې که څوک الکترونیکي تذکره ولري نو د دغه مرکز له لارې ورته د پاسپورټ او نورو خدمتونو ترلاسه کولو په برخه کې اسانتیاوې برابرېدلی شي.
د آی سی ټي سکتور نمایندگی باندې ټول ولسته مبارکي ورکوم چې موږ د الکترون حکومتداري بنیاد مو کې خدلو فلن یو انټرکان سیکشن ورته وایي چې هغه آماده دي دی چې څومره اما خدمتونه دي کغه تذکرات دي، پاسپورت دي، لایسنس دي، ټول دی ول سره وصل دي. او کله څوک چې غواړي تذکره واخلي تذکره الکترونیکی ولري چې پاسپورت یوازې په تذکره الکترونیکی ورته خینه دي تذکره تایید ته ضرورت شته.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر چې په دې باندې کار روان دي چې خلک د همدې مرکز لاري د د چلوولو لیسنس هم واخیستې. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د دغه سیستم د ګټو په اړه خبري وکړه. وی ویل چې دا سیستم د افغانستان ټولو سرحدونو سره نخلول شوی، چې لمخې به هغه کسان چې له افغانستان څخه د وتلو اجازه ونه لري د دغه سیستم لاري په سرحدونو کې وپیژندل شي او د هیواد څخه د وتلو مخه به ونیول شي.
نور دنیا کې څنګه ګټه تخصیل کړي امر رقم ته امکانات به ورته برابر کو. نو ان شاء الله پاسپورت موږ د ټولو د سرحداتو سره وصل دی. اوس هغه څوک چې بلیک لیس وی یا کوم مشکل ولري یا و دې لپاره دو پاسپورتونه ولري کله سفر کوي نو هغه ته سیستم په لورته وای چې ستا دغه ستونزه ده نو دنه شي کولای هغه کی واپس بده یې هغه پاسپورت مشکل به حل کوي.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد همین قیومی دغه مرکز د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د مرکز لاري خلکو په ژوند کې د اسانتیا او پاکله د سرګندونو په ترڅ کې هله خو چې دغه مرکز خدمتونه به ولایتونو او ولسوالیو ته هم پراخ شي.
سهولت کار بسیار زیات میشه.
د کار په برخه کې ډیره اسانتیاوي رامنځته کوي. د دې لپاره چې هیوادوال دې تاړ نسی چې مختلفو دفترونو ته ورسي او د خپل اړتیا وړ خدمتونه د الکترونیکی لارې غوښتلی سي لکه تذکره یا پاسپورت هغه شخص ته واستول سي.
برو شخص روان شو.
خغلی کومي دغه خدمتونه د پراختیا او چټکتیا په برخه کې دغه مرکز پرانیستل یو لیک ګامو بل او ویل چې د مالی وزارت په داوایدو او مالیاتو د ټولونی په برخه کې د الکترونیکی حکومتداري سیستم څخه ګټه واخلي. د الکترونیکی حکومتداري په مرکز کې د وزارت تخنیکی مسلکی او تحقیق د برخې کارکونکو د الکترونیکی حکومتداري د بهیر چټکتیا په مخه کار کوي. همداشان د معاصر ټکنالوژي د معرفي کولو په هدف د تحقیقاتو او علمي څیړنو او په بیلابیلو سکتورونو کې په مختلفو برخو کې د پالیسیو جوړولو او الکترونیکی حکومتداري اړوند ستراتیژیو او سیستمونو د اتصال لپاره په دغه مرکز کې کار کوي. دغه مرکز د الکترونیکی حکومتداري د بهیر په پراخېدو به د الکترونیکی زده کړو، الکترونیکی روغتیايي خدماتو، الکترونیکی موټر چلونې لایسنس، جواز سیر، الکترونیکی مالیاتو، الکترونیکی راچونې، الکترونیکی راکړې ورکړې او نورو برخو کې په ورځني ژوند کې اسانتیاوې راشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. په پکتیا کې د شوزو د حقونو فعالان وایي چې له شوزو سره د کېدونکو زور زیاتی پیښې نه څېړل کیږي او دوی د شوزو چارو له سیاست مبخشي له ریاست او عدلي ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
سره له دې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم له ښځو سره د زورزیاتي پر ضد مبارزه روانه ده. د دغه ولایت یو شمېر ښځې اندېښنه لري چې د زورزیاتي پیښو څیړلو ته رسیدګي نه کیږي. د پکتیا یوه مدني فعاله نادیا وایي چې په دغه ولایت کې له ښځو سره په تاوتریخوالي کې کمښت نه دی تر سترګو شوی. د دې په وینا په ډیری مواردو کې تشدد پیښې تر دولتي ارګانونو نه رسیږي.
خو که ډېر له حده زیات شي بیا دا تاوتریخوالی د کلو د مشرانو سره شریکیږي یا ښځه په کور کې نه خو د دې ټولو کې بیا هم سزا ښځې ته ورکول کیږي. نو دا د دوی ته یو شرم یو ارت ګڼل کیږي چې دوی د خپل کورني مشکل قضایي ارګانونو سره شریکي.
په ګردیز کې د سویل ختیځونو لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر وایي چې د روان هجري شمسي کال له پیل نه تر اوسه په پکتیا کې له ښځو سره د زور زیاتي شاوخوا سل پیښې ثبت شوي دي. په زیاترو مواردو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه د قومي مشرانو له لورې فیصله کیږي. خو د پکتیا د ښځو شبکې د مشرې میرمن زرغونې همت اندېښنه دا ده چې په دې ډول عدالت نه شي تامینېدلی.
توفیر دا ده چې هغه قضایاوی چې د قانون مطابق سرته رسیږي هغه مثبت وي او هغه قضایاوی چې د جرګو لخوا سرته رسیږي خامخا د خویندو حقوق د پښو لاندې کړي.
په ګردیز کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د مسؤلینو په وینا له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې قتل، له کوره تېښته، ځان وژنه، اجباري ودونه او ځینې نور شامل دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل له ښځو سره د زورزیاتي پیښو د نه څیړلو اندېښنه پر ځای بولي. د هغې په وینا دا وضعیت له ښځو سره د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې مرسته کوي.
ما هیله د هغو ورونو نه ده د پکتیا د ټول ولس نه همدغه مدني فعالانو ورونو نه چې دوی باید د عدلي قضایي ارګانونو په جریان کې واچوي چې د داسې کومو پیښو نه خبر سي باید دوی ته خبر ورکړي سي تر څو پورې عدلي قضایي ارګانونه خپل اجرات وکړي.
د پکتیا د استیناف محکمې رئیس عطاالله فکری وایي چې په روان هجري شمسي کال کې دوی ته یوازې د دوو ښځو د قتل دوې جلا پیښې ورغلي. د ده په وینا ښځې د عدالت غوښتلو غږ نه شي اوچتولی.
او اکثریت ورکیږي، یعنی نه راځي. د ولسوالانو دخوا مالته په منطقه کې حل فصل کیږي، رسمي عدالت ته نه راځي، چې دا یو لویه ستونزه ده. ځکه چې ذکوریت یا مردانگی زمونږ اساس په اجتماع کې حاکم ده، نو د ښځو حقوق به خفه مالیږي. هلته ښځه یو متا ګڼل کیږي، هغه کومل شاغې ته اهمیت نه ورکوي.
په ټولیز ډول فقر، بېسوادي، رواني ستونزې، د عامه پوهاوي ټیټه کچه، له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د ته ورته ځینې نور له ښځو سره د زور زیاتي اساسي لاملونه بلل کیږي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واري. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د زلمی خلیزاد د حق غوښتنې په حق لچې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو دوپاره دی یو پراخ ملی ټیم جوړ شي. وایي حکومت چمتو دی چې په دې ټیم کې تغییرات راولي. طالبانو د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ د ولسوالۍ اته پاسون کوونکي وژلي دي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په لاچپور سیمه کې تېره شپه د طالبانو او ولسي پاسون کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. نن د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ د سرخکانو په سیمه کې د مهاجرو په کم کې د ماین په چاودنه کې شپږ کسه وژل شوي دي. ټول ملکي وګړي دي. طالبانو د پاکستان صدر اعظم له هند نه غوښتي دي چې که د پلوامه د برید په حق له ثبوت لري نو دوی ته دې ورکړي چې په ضد اقدام وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله ویلی دی که هند د کشمیر د پیښې په اړوند د پاکستان په ضد د تاوتریخوالي نه کار واخلي نو د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر واچوي. د پاکستان مقاماتو سختې ډیپلوماتیکې الیزلې پیل کړي دي چې د پاکستان د منځوي کېدو لپاره د هغوی د هند مخه ونیول شي. هند په کشمیر کې د جمعې د ورځې د حملې ملامتي چې د هند د سلویښتو نه زیات امنیتي پرسونل پکې وژل شوي په هغه ګروپ باندې اچولې چې په پاکستان کې دیره دی. هغه انتحاري بریدګر چې د ایران د انقلابي ګارد او اووه کسان ووژل اوس معلومه شوه چې هغه یو پاکستانی و. دغه برید تیره هفته د پاکستان سره سرحد سره نږدې شوی دی. د داعش په ډله کې د هغو بارنیو وسلوالو برخلیک اوس په یو جنجال بدل شوی دی، ځکه چې د امریکا په ملاتړ قوتونه غواړي چې د سوریې په ختیځ کې د داعش د ډلې په وروستي مرکز باندې حمله وکړي. د امریکا شپاړس ایالتونه غواړي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په هیواد کې د بیړني حالت د اعلان له امله په حکومت عریضه وکړي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولی سئ زموږ بلې خبرونې ته په 001 شپږ یو نه یو دېش پر دېش باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم.